سلامونه ده سهار شپک بجه شوی زست فیولاستانیگ زایمو ده آزادی را روی دغه پروگرام تخراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو. ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنجمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تیره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نه شي. د ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نورو ادارو استازو ګډون کړی و. روسیا، بلاروس، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. له پرلپسې غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی. او د امریکا متحدو ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي، ځکه د هېواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هاورست ویل پر هغو اصلاحاتو چې پاکستان او IMF هوکړه کړې آسانه نه دي، خو دا مهمه ده چې پاکستان دغه اقدامات سرته ورسوي تر څو دا هېواد بېرته یو سالم مالي وضعیت ته وروګرځوي، په پور کې د لاړو بېدو مخه ونیسي او د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل په دې اړه وایي
د کولی سي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبانو سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل پرامین لاس په سر شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د امریکا د څه باندې 2 میلیارد ډالرو د مرستې خبر ورکړی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي د دغو مرستو په اړه شکمن دی او وایي اغېزې به نه لري ډېرې.
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د کندهار د یو جالب دودیز رسم پاړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولر چالته په نوی ماشوم باندې زینی مصری او سندری وای.
یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کې کول او کول چې کړه پټ نو سم قطار قطار یا رب کړه دې ګاره
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس براشو اول مطلب ته دغه خبري پروگرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خزو او جنو لګول شوی محدودیتونه سمدستي لری کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوې هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبته رائے ورکړې ده. دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی اماراتو لخوا ترتیب شوی و. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو د خزو را ګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غوړي چې د خزو او نجونو د بشري حقونو د ځپنې په اړه خپلې پریکړې سمدستي بیرته واخلي. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو خله بیګا تصویب کړول شوی چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. د رویترز اژانس راپور له مخې دغه پریکړه لیک هم داراز د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بي ساري بللي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر لازمي رول ټینګار کړی دی. د 2018 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوال ماسو کې کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم له شپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه یې تایید کړ چې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونه وغندل او طالبانو یې وغوښتل چې هغه سمدستي لري کړي. په دې اړه نوریاس نوری د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کډو خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولی شي.
زه فکر کوم د یو ځانګړی اهمیت لري په اوسني وضعیت کې ځکه په دې قطعنامه کې په افغانستان کې په اوسني ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په نو او په خزو باندې لګیدلې دي دغه بندیزونه باید واقعا لري شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې د کولای شي په مشترک شکل سره د افغانستان کې طالبان سره کار وکړي او په غوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي چې دا د افغانستان په ګټه ده او همدارنګه طالبان په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوې د دوشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري که چیرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي ځکه چې هر څومره بیملالی ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شانته دریز غوره کې نو زه فکر کوم بلاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او دې مشکل ته به د مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه د منطقي او همدارنګه د جهان په ګټه ده.
د یوې خزینه فعال په توګه تاسو د دوحې له غونډې څه انتظار لري؟
زما په اند باندې همدارنګه د افغان مېرمنو انتظارات چې له دوحې ناست نه کېږي دا ده چې بینالمللي ټولنه بالاخره د افغانستان کې چې کوم بشري ناورین وجود لري، همدارنګه هغه محدودیتونه چې په افغان مېرمنو په نجونو باندې لګول شوي دي، مانع د دوی د کار او فعالیتونو کېږي، همدارنګه مانع د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي. زه فکر کوم دا موضوع ډېره باید دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک ډول باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي. ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بین الملل ټولنه کې شته، دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونو نه طالبان د استفاده کوي او د هر ورځ د افغان مېرمنو او په افغان ولس باندې بندیزونه لګوي. نو امیدوار یو چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي، نه د لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړی شي د طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي، بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو پسله تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسېدلو لپاره باید د حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شین کای کړو خیل وا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د تصویب په اړه بعد باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ځنه په یم شتي ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څه د
سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکوي. د عبد السلام کې د ملګرو ملتونو په وینا ساکال په افغانستان کې 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دغه رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یاسیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی چې باندې $2 میلیارد و $40 میلیون بشري او پراختیايي مرسته کړې ده. سیګار پر خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي. سیګار وای افغانستان ته د پیسو پر لیک د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نقد پیسې د حواله لارې لیک د ولي او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامال قبول وای چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک یو حساب ته انتقال شوي دي. سیګار وای دغه نقد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسي نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نور شریکانو کورنیو او نړیوالو ماسوت لیک ډول شوی چې اړمنو افغانانو ته بشري مرسته ورسوي. د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنه 1.8 میلیارد ډالر نقد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدول، یعنی په اونۍ کې په متوسط ډول $15 میلیون افغانستان ته استول شوی دی. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې د دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپ وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډېره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي، خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپ همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولای چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرف کیږي. پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته، خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي. د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز غیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی، او تر ابد پورې موږ په دې حالت کې درويزګر پاتې کیږو.
ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري، او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سږکال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د لڅ باندې 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغه مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار ممانعت، او همدارنګ له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د سودان په جګړه کې د ایثارو بهرنیانو د ایستلو هڅې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي چې د شاوخوا 130 ایثارو افغانو لډلې زینی د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په همکارۍ باندې جدي ښار ته رسول شوې دي، او ژر به افغانستان ته انتقال شي. د پاتې نورو زینو افغانانو د راستلو لپاره هم دوی وایي چې هڅې کوي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا حکومتونو هم هڅې چټکې کړې دي چې د خپلو زرګونو ادباو د راستلو په چاره کې کامیاب شي. د امریکا څخه باندې شپاره زره اوسیدونکي ادبا په سودان کې دی، او ترڅنګ د برېټانیا 4000 ادبا یا هم سودانی برېټانویان هلته میشت چې برېټانیا د راستلو هڅې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د سودان له جګړې د بهرنیانو د راستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځشنبه په ورځ له سودانه د ایثارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدې ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودانه ایستل شوي او جدې ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودانه راستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي، او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایثار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 140 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه وزيات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چلډلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1500 امریکایانو او 4000 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي. د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپل ادباو پرایستلو کې پڅ عمل کوي، او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اگست د تخلیه کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپل ټول هڅې کوي چې خپل ادبا خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د ملیشیا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ سخت جګړې روانې دي. که څه هم د امریکا په منځګړیتوب د سیشن می پورز یو 2 ساعته اوربند پیل شو، خو د راپورونو له مخې د سودان پاوز د پلازمینې خرطوم او ځینو نورو سیمو کې د مخالفو ملیشو کمپونه ویشتې دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 512 کسان په دې 2 اونیو کې وژل شوي، او څه باندې 4000 نور کسان ټپیان شوي دي. ویرشته چې واقعي شمېرې تر دې ډېرې وي، ځکه د جګړې له لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړي په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د 2 جنرالانو جګړې د هیواد لیو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال او اوسنی رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خره غلاستویم. اول بل احمد شیبر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن دشمن شي، اوس د ولسمشر بایدن د ادارې تر ټولو شمل ګروي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روان اونۍ د تایید کړه چې د طالبانو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر ووژل شو. دا کس تر 2020 کال په اگست کې د غزان مرګ بریټ تراو چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې ډیر لس امریکایانو وشل شول د بریټ ته یو سل او بیا افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي د بریټ افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې تر هغه ډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورسپانې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورسپانه وړاندې د دوحې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی یې دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورسپانه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټې په ځینو مواردو کې سره نږدې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او یو شمېر کتونکو وایي چې طالبان د داعش خړې په بیرحمۍ په نقشه کوي او وښني. د لویدیز بل ورسپانه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابله ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پریښود، خو اوس د ګرځندویانو یوه ډله مخ په کابل روانه ده. ورسپانه لیکي چې د می پشپژمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړۍ ډله کابل ته ولاړه شي او د دوو اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د رسمي خبرداريو سربېره د ګرځندویان افغانستان ته روان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان ډېر زیات خطرناک دی او وړاندیز یې کړی دی چې هیڅ بریتانیایی باید دې هیواد ته سفر ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف کېدو او تشدد خطر ډېر لوړ دی. ورسپانه لیکي چې دغه اوس هم درې بریتانیایان د طالبانو په زندان کې دي او د داعش شبکې په دوامداره توګه فعال دي.
وربشو کندار ته هلته لا هم نشره ویل دودی مخکې به نشره پر خزینه ماشوم انجلی نه ویل کې د خوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل زیګیدل لونو هم نشره وای. نشره څو لاندو مصره ته ویل کې چې کله ماشوم وزیږي بیا څو ورځې ورسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکرې د اداینې په هدف نشره پری وای. دا چې نشره څنګه دود دی، څه ډول جوړښت لري، په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سر پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکرا پدمو سام قطار قطار یا رب کرجگارا
امین. کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزیږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنمو یونکی ل زیږیدنی څخه درې ماویا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نور کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولاړ ور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کرجګار امين. تاثیر د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی خپل مهار یا رب کرجګار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبېتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي سیالان غیږي او چاکلیټ راوړه او خود راوړه کلچې راوړه داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغیږي. د عبرت الفاظ دا شي چې دا کوچني باندې ښه نوم کړی دی. مانا زموږ په کندهار کې دا شي رواجونه دي یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وایي.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشرویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشرویونکی غواړي.
په انجلۍ ویل کېږي د انجلۍ نشرم ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې مونجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، وا وا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسی کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعري معلوم دي.
نشرا په کندهاري سیمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به دغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل او غوی به بیا امین امین ورسره وای. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و دا غول خوا څخه نشرې د وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر و دغه له خوا څخه نشره ویل سوی ده. نشره اکثر وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا سازه ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېشتي یا کلچي د ماشوم څلوېش ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشاله ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر د وهاب سبحان کیا منو، دی اهل دی اسلام اول پرکشش د نام
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او کلی وړاندې کوم. د تیر اختر مبارک ټول د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته یا یې مهیله د سترګو تر او پښاده درس لکه تر کې سیګمو لوی او ورته ستونزې د باندې مخابراتي شبکو نشټواله د توازن خپل وسواله کې نو د موږ هیله دا د شاوټ دی مخابراتي شبکو د سروې یو ټیم د روزي مبارک میاس محل باندې راغلی او سروې کړی او هلته یزمانه کړی او سې د روزي نورسته به بیرته راځي او خپل فعالیت په پیلوي او کار به شروع کړي. نو غوښتنه د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا دغه ژمنه په همدغه شکل پاتې نشي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته جوړ خوښ ما دغه پیغام نشر کی چې دلته موږ په هلمند کې نو موږ خدای دې کمزوري د کار نه کوي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به در دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خزو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنځمه ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګ د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د ګډو ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشم غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنگتن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکی مرسته وکړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده. د یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی د استادۍ په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دند ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره. هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د دغه رشته علاقمند دی، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه. نو استادی مقدس دنده په دې ده چې استادان به خصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلین او ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلین او خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بوئست معلما، یا په تحقیق سره زه معلم را لیږل شوم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدسه دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقه مندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دا سه به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنه راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان چې ذهنیتونه روزي، یو عالم ډیره ښه وینا لري وایي چې کغواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او کغواړي چې لس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او کغواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي. نو دا استادان چې ذهنیتونه روزي، دا استادان چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکړي، او هغه تخپل علمي تخپل تجربه خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردان ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزي، او لکه چې روزي همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزي، له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقونه لري؟
د استادانو حقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقو ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو زه که مانه خفه ده په دې معنی. یا محصل د سه احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړي، یا استاد ور سره تبعیض کړي، په داسې حال کې چې استادان دغه سه منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي تر څو استاد ته دغه سی یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا متبعیز کړی ور سره، نو دغه سی یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صرف کې هغه ورته په ټول حواس سره ورته متوجي، او د استاد د زحمت او د کوششونه چې کوي د خپل محصل سره دا بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله. آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید د حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر ښه روحیه سره سمبال دي، په مؤدبه روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانانو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې، لبیلا بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه، که په خوندې کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې، د ټولو نه ډیر مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوند لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده او هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کې دون کې انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې با عزت لري. موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته، او د دوی احترام او درناوی وکړو، او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کوو. دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي، که سمتي وی، که لسانی وی، که سیاسی وی، که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ، او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي، او لاشي سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي، او ځانونه ورسوي. نو نور ډیر ځانګړتیاوې هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډیر مهمه دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څنګه تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو ماسلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه لده ډول شاګردانو څخه څه ده؟ او څه غواړي، څه رقم یو شاګرد باید ولري، ماسل باید ولري؟
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلین لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقی انحرافات لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نکي، نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده، او دلته باید د تربیه نه، د اخلاق نه، د سلوک نه، باید دلته یو محصول مکمل وي. دا نیمګړتیاوي پکې موجود نه وي. کچیر دا نیمګړتیاوي پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګ د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوشش کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچیر یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه در سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوشش کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مساعده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه خپل کوشش وکړي چې در سره علاقه مند وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقې سره درس انتقال کړي چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه مند نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله مخورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حق او لومړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شک چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصادونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لیکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاص علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حد اقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څنګه روحانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاشونه لري، د پوهنتون استادان سم معاشونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سمبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو
حقوق او امتیازات ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی منګه هم د دې توقع نه لرو چې مونږ ته د نورو پر مختلفو هوادونو په شان یا د اقتصادي هوادونو په شان باندې مونږ ته امکانات برابر کی او مونږ ته د معاش را کی هغه سه هم نه د مونږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارام نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی
په دې ورسته کې یو شمیر استادان ونیول شول بندي شول په دې اړه څه راته وایي
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په زینو ځایونو کې په زینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بی عزته شوی او بی عزتي ورسره شوی استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی ځکه که چیرې د پورتنه دوی لپاره د دوی د حقونو د یادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي طرح ورته جوړی نشي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي هغه څه وایي چې علم نه زده کړی دي دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشانو ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولي ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي نو له مشانو نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشورې او کې د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه ووهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو به تر دا چې مشورو ته د غوږ ونیسي که غواړي چې ښه حکومتداري وي که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نه د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښول شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي تربیه پارځي کې چیاست الله مو مال او ملګری
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودنا
زندان نړوم دې تیروم خود نه کلی کلی پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه نصیب بدلوم دې قبلوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نہ تندیا مت وندے لگوما خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خود نا تندیا مات وندے لگوما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پکے بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکوروم دے تشوما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوما خود نہ